د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چاري شمشاد چترن مختوی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني چپ 12:15 نیو په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. تر خبرونو وروسته مو د طالبانو د کوټې د شورا د یو مشر په وینا د دوی له دریزه خبرو چې له افغان حکومت سره د سولې پر خبرو ټینګار کوي. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه: د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی. نامعلومو کسانو د بغلان ولایت په ډنډو غوري سیمه کې څو جمعتونه سوځولي دي، او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یوه تروریستي حمله بللې. بشپړ خبرونه: د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی. د کوټې د شورا غړی ملا حسن رحماني له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وایي، دی او د کوټې د شورا ډیری غړي په دې نظر دي چې د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ دی. ښاغلی رحماني وویل، طالب مشران د ملا عمر پر ځای د ملا محمد اختر ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي.
ملا عبدالرزاق اخوند غواړي، ملا محمد رسول اخوند غواړي، زه په خپل غواړم، او ذاکر صاحب چې جنو یو سکرده مجاهد او ورسره نور هغه مرګري چې مثلا پر ذکر په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر او هغه ناراضه دي.
رحمانی چې په ملا حسن اخوند مشهور دی، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و، او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې شورا غړی دی. د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدې. ملا رحماني وویل، د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته، خو د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاذ له هم د طالبانو مهم شرط دی. نامعلومو کسانو د بغلان ولایت په ډنډو غوري سیمه کې څو جمعتونه سوځولي. سیمه ایزو چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې تیره شپه شپږ جمعتونه سوځول شوي. د بغلان ولایت د ارشاد، حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالرشید مظهری ازادۍ راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څلور جمعتونه سوځول شوي.
آجی نظر قضیه آجی نظر در اسلام آباد دندغوری، مسجد میرغاسدین هم در دندغوری در قریه اسلام آباد، مسجد موسا در قریه محمود خیل دندغوری، ارچاس در گفتا، در او ساحه دولت نیست.
ښاغلی مظهری وویل، دی نه پوهیږي چې دا جمعتونه به د چا لخوا سوځول شوي وي. د دې جمعتونو د سوځولو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د پنچیر ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې وروستیو سیلابونو سلګونه کورنیو ته مالی زیانونه اړولی دي. د پنچیر د ولایتي شورا مرستیالې راهلې عطایي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل. روسیا غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته یې ورکوي نوی کړي. په دې اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی خبری رسنیو ته خبر ورکړی. د روسیې د ولسمشر پوځي سلاکار ولادیمیر کوژین ویلي، د هوایی دفاع اس 300 توغندي به مخکې له دې چې ایران ته ورکړل شي نوی شي، ځکه د ده په وینا قرارداد یې ډېره موده مخکې لاسلیک شوی. د روسي چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیه په 2010 کال کې د لویدیز د فشار له کبله له ایران سره د قرارداد لغوه کړ، خو ولسمشر پوتین په اپریل میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له لنډمهاله اټومي موافقې وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګیدلي بندیزونه لرې کړل. اوس چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې له مخې پر ایران لګیدلي بندیزونه کم شوي، روسیا غواړي د دې تړون له اقتصادي او تجارتي تی ګټو استفاده وکړي. د کرملن یو جګپوړي چارواکي نن وویل، روسیا او فرانسا د هغو دوو جنگي بیړیو د پیسو پر بیرته سپارلو سره سلا شوي دي چې روسیې له فرانسې څخه پیرلې وي، خو ترلاسه کولی خو تر لاسه کولای نشي. د میسترال ډوله هلیکوپټر وړونکو الوتکو د پیرودلو تړون وروسته له هغه د فرانسې لخوا لغو شو چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړ. د ولسمشر ولادیمیر پوتین او سلاکار ولادیمیر کوژین تایید کړه چې د دې معاملې د ورکړل شویو پیسو پر بیرته سپارلو موافقه شوې ده، خو د زیاته کړه چې د پیسو اندازه به هغه وخت اعلان شي چې د دې معاملې قرارداد فسخ شي. په 2011 کال کې د 1.3 تریلیون ډالرو په ارزښت د قرارداد له ناټو څخه د روسیې د وسلو د پیرودلو وبخښي د ناټو له یو غړي هیواد څخه د روسیې د وسلو د پیرودلو تر ټولو لوی قرارداد دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یوه تروریستي حمله بللې. د اسرائیلو پولیس وایي یهودي افراطیان چې نشنالیستي انګیزه یې درلوده په لویدیځه غاړه کې نابلس ته نږدې په دومه سیمه کې د دې اور په بلولو تورن دي. اسرائیلي امنیتي چارواکو نن وویل څلورو یهودانو چې په یهودي میشت ځایونو کې دا اور لمړی بل کړ، څیرمه یهودي میشتي سیمې ته له تیښتې مخکې د کور پر دیوالونو د انتقام کلمه لیکلې وه. نتنیاهو وویل اسرائیل به د تروریستي حملو عاملانو ته له پام پرته د تروریزم پر ضد قاطع اقدامات وکړي او د قانون منګولو ته د دې کسانو د سپارلو په برخه کې به له ټولو امکاناتو کار واخلي. فلسطیني چارواکو پر اسرائیلو د یهودي میشت ځایونو د جوړولو او په میشت ځایونو کې د ډیری یهودانو د ساتنې تور لګولی. د روسیې د کورنی امنیت ادارې مشر وایي متحدو ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیر د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. د روسیې د کورنی امنیت د ادارې FSB مشر نیکولای بورتنیکوف پرون وویل د دې لوبو په جریان کې موږ د ګڼ شمېر هیوادونو په تیره د فرانسې، جرمني، اتریش او امریکا له حکومتونو سره په ګډه په دې وتوانېدو چې د اولمپیک د لوبو پر اړوندو ودانیو د حملو هغه لړۍ شنډه کړو چې د جوړېدو په حال کې وي. بورتنیکوف خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به د افغان طالبانو د مهم مشر ملا حسن په وینا واوري چې د سولې په برخه کې طالبان یو خوله دي.
موږ په شورا کې دا فیصله وکړله چې سوله چې ده اوسې د افغانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سوله وشي.
وړاندې مو له دې هم خبر وو چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا شوي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو د خوست په هغو ولسوالیو کې چې امنیت یې ډېر خراب و د دولت د پروژو له پیلېدو خبره وو.
مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی.
ازادي راډیو ته ستاسو په غږ را رسیدلي پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خپرو او یو شمېر نور مطالب تر درې بجو د ازادي راډیو لروانې خپرونې اوریدلی شئ. د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر وویل چې د دوی ټول مشران په دې باور دي چې د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرو تکشینی او دا خبرې به مخته وړي. ملا محمد حسن رحماني دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته کړې ده چې ټاکل شوې وه نن په پاکستان کې د افغانستان د حکومت استازي د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي، خو دا خبرې دوی ورځې مخکې د خبرو تر پیلېدو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره وځنډېدې. ملا حسن رحماني وایي
سولې چې سپیل څوبای دې څوک انکار نه وکړي، سولې چې د خیر د خدا خبره چې سړی په سولې کې وعده ته څنګه ورسیږي. دلته د مجاهدینو هدف په ملک کې اعلا د کلمۃ اللہ د چې د خدای د دین احکام نه پېښې نو دا غوډه پاره چې د جهود کوشش دي
دا روان دي د سولي د لارې او ش کم قیمته لار ده. خو دا خبرې سره واده په 1900 شي کومر د جالي مقابل څخه هم دا یقین درو امید درو چې هغه دې ته آمدګیونه شي تیاریونه شي.
د طالبانو د کوټې د شورا دغه مشر مولا حسن په داسې وخت کې د سولې پر خبرو ټینګار کوي چې په ورته وخت کې وایي چې د مولا محمد عمر د مړینې تر اعلان راوروسته اوس د طالبانو په منځ کې د مشرۍ پر سر اختلافات شته. ځینې د مولا منصور پلویان دي او د ده په وینا اکثریت غواړي چې د مولا محمد عمر زوی د طالبانو د تحریک مشر شي. مولا حسن د دغو شته اختلافاتو سربیره وایي چې د سولې په برخه کې بیا ټول طالبان یوه خوله دي.
د سولې د مسله کې اختلاف نه زه سولم د سولې چې دلته موږ په شورا کې دا فیصله وکړله چې سولې چې د اوسي د افغانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سولې وشي دا به بهتره لار وي. خو پر دې باندې موږ په مجلسو کې غور شوی دی موږ په مطبقه ډول باندې فیصله کړې دي.
د افغانستان د حکومت استازو څخه باندې درې اونۍ مخکې یعنی د جولای په ومه اسلام آباد ته چیرمه په مری سیمه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ د سولې خبرې وکړي. خو د افغانستان یو شمېر سیاستوال داسې ګمان کوي چې په دې خبرو کې پاکستان لزړه مرسته نه کوي. مولا حسن رحماني دا خبره په یو ډول رد کړه او ازادي راډیو ته په ټلیفون له کوټې څخه وویل.
زموږ څخه هم د پاکستان حکومت غوښتنه لري، هم د پاکستان عوام غوښتنه لري، هم د پاکستان علما غوښتنه لري شته چې صلح وکړي او صلح خیر د صلح شده. نو دا خبره چې موږ بیا د افغانستان د حکومت سره په رابطه کې سوي نو امیدونه مو پیدا سوي دي. دا وخت په حساب باندې چې خارجي قواوې د لیوې دلته دونه امیدونه نه و د افغانستان د حکومت څخه نور مو امیدونه ډېر دي.
د طالبانو ترمنځ د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د اختلاف اصلي مسله څه ده؟ په دې اړه رضوان مراد له مولا حسن رحماني سره شغېدلې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې مولا محمد عمر چیرته و چې مړ شو. مولا حسن په جواب کې وویل
مشر مولا صاحب مولا محمد عمر اخون مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه چې معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی صحت څنګه دی
د چا لخوا ساتل شوی. مولوي صاحب محترم خپل ناروغو که د چا لخوا ساتل شوی
د منصور صاحب او د دغه خاص ملګرو په لاس کې و
په پاکستان کې کنه
په پاکستان کې نه په افغانستان کې وګوره پاکستان مسله نه کیول د میډیا په افغانستان کې وو په افغانستان کې شرایط ته ملمیر شي ډېر په اسانۍ باندې سړی چې دې کېدلی شي او نه جوړې کېدلی شي او هر نه جوړې انسان وژلی شي.
میډیا خو وایي چې تقریبا دوه دوه نیم کاله پخوا وفات شوی دی یعنی دا خبره سمه ده؟
نو هم د ملګري دغه شتای دی چې هم دغه نه وخت مخکې ته وفات شوی دی بیا دغه څخه وروسته د ملګرو هم دا خوښه وه د عامه ولس و د مجاهدینو د افغانانو چې داسې یو شکل وشي لکه څنګه چې مشر ملا صاحب په کوم وخت کې مشر ټاکل کېدی نو د ملک علما را جمع شوه سرکرده علما ډېر لوړ تعداد نه پوره چې تزل شو بل ازیات حکم بنو خو دا دی کار سو دي چې ډېر یو محدود کسان تر کښنه سین دي او بیا یې ملا صاحب شې دي هیر کې او پردا دي چې دا د پاتیا واصل شي په اصطلاح دعا ورته وشي. هم دا کار سو دي چې بس منصور صاحب کې د عزت ځای نشي دی او د مشر ملا صاحب پر ځای باندې مشر دي. نو دا څه وو ډیر غټ شکایت روان دی ډیر غټ شکایت هغه د ملا صاحب کور نه چې دا یې رسوي د زوی دی.
مولوی صاحب ځینې راپورونه په میډیا کې دي چې خپل منصور صاحب مولوی صاحب منصور چې اوس رهبر ټاکل شوی دی تاسو وایئ د محدودو کسان لخوا ټاکل شوی دی او د رهبری شورا او د ملا محمد عمر کورنۍ پکې رضا نه و. دوی چې تاسو منصور صاحب په اسلام آباد کې غونډه کړې ده او د غونډې نه وروسته هغه د مشر په توګه ټاکل شوی دی خبر څومره تصدیقوي تاسو؟
د منصور صاحب باندې معلومات نه لرم چې تیر ورځ به په اسلام آباد شوی او په کوټه کې نن خپل ګلزل دی بیا دی چې څه کسان ورسره په نامه د دې چې مثلا تر موږ مشر یو ورابې تا کړی ده. او اصلا د امت او د ملت دا غوښتنه ده چې یو لو اجتماع د علماو او د پوهانو او د مجاهدینو سره راجمع شي او یو څوک وټه کې هغه هغه څوک چې هغه مستحق او صلاحدار ځواکار وي او زوی ځوان دی کار کولای شي که یو نیک مشاورین ولري پوهان مشاورین ولري او شش مجاهدین په څنګ کې خدمت وکي.
زوی څو کلن دی؟ څه نومیږي؟ ځکه چې واقعي خلک پوښي چې د رهبرۍ وړ دی کنه. ځکه تاسو خو هغه دی غواړي چې مشر سي، مشاورین ورته وټاکل سي تر څو د پلار دنده واخلي.
زوی مولوی یعقوب نومیږي او عمر تقریبا 23 کال عمر لري او ښه صحتمند ټول جرګ سړی دی.
تاسو څومره څو کسان دي د رهبری شورا چې د مولوی صاحب منصور د مشوره سره راضي نه یاست؟
که زه وایم چې اکثر خو بیسی حاضر نه و او کاجر و هغه به ولې حاضر و.
دا اوس چې تاسو غواړئ چې مثلا د مشر ملا صاحب زوی مولوی صاحب یعقوب د ملا صاحب پر ځای وټاکل سي، تاسو څو کسان استئ؟ هغه مشهور کسان که څو نوم راته وخلی تر څو د افغانستان خلک پوه سي چې دغه اکثریت طالبانو مشران هغه غواړي.
کسان چې زموږ ملګري ډېر دي، خو زه که دغه څه ذکر وکړم، ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول اخوند یې غواړي، زه په خپله غواړم چې او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سرکرده مجاهد دی هغه غواړي.
د طالبانو د کوټې د شورا د یو غړي ملا حسن مرکه مو اوریده چې وی ویل د مشر پر سر د اختلاف سربیره طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري. په دې اړه د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره شخیدل یو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې د دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وشي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په پاکستان کې وشي. پاکستان په داسې حالت کې څه کولی شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپلمنځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې کړي؟ په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت الله عظیمي سره ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې له دې وروسته چې د ملا محمد عمر مړینه تایید شوه، دا واقعیت به د سولې پر بهیر څومره اغېز وکړي؟
د سولې لپاره چې کوم پرمختګونه شوي وه هغه داسې معلومېږي چې د یو څه وخت لپاره به درېدلی به وي، او د دې یو علت دا نه دی چې یوازې د ملا عمر مړینه رامنځته شوله. د دې ته هم باید وکتل شي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ولې افشا شو. ځینې خلک وایي چې دا د هغه کسانو په واسطه افشا شوی دی چې تر څو سوله خوښوي، او بعضې بیا داسې نظر لري چې یا دا د هغه خلکو په واسطه دا خبر خور شوی دی کوم چې سوله ردوي. هغه کسان چې سوله غواړي، که د ملا عمر د مړینې خبره دوی نه وای افشا کړې، نو منصور کراتللی سولې ته کوم چې د پاکستان په خوله باندې داسې راپورونه ستا و هغه کسانو سره شپه خوا ما ته ماسون نیولي. هغوی وایي چې اختر محمد منصور رښتیا هم د سولې طرفدار دی، نو که چیرې د ملا عمر مړینه نه وای تایید شوې او یا دا خبره په اوس کې نه وای راپورته شوې، نو منصور د معاون په صفت راتلی. ډېر خلک د دې دغه کېدل چې د ده څخه بغاوت وکړي چې ته خو مشر نه یې، ته معاون یې، مګر اوس چې دی په علني شکل باندې د ملا عمر ځای ناستی کېږي او بیا دی یو څه وخت وروسته سولې ته راځي، دا ډېر زیات تاثیر درلودلی شي په جنګ په طالبانو کې چې مثلا په افغانستان کې جنګیږي. په هغې کې هم پزهان یې ورمخشوش کړل ول چې ملا عمر نور نشته، موږ خو د ملا عمر په نامه جنګېدلو، د ملا عمر تر سایه لاندې جنګېدلو، چې هغه نه یې، نو هغې هم یو رقم مایوسه کړل له دې جهاد د جنګ څخه. نو که په داسې حالت کې اختر محمد منصور سولې ته راځي، دا د لپاره لا اسانه کېږي چې ملا عمر نشته، نو دا د دوی لپاره هم ګټه ده. د افغان دولت هم د دې څخه زما په فکر مثبته ګټه اخلي، وایي به چې ناري ملا عمر نور نشته او منصور راځي سولې ته، نو هغه ډېر خلک یې تعقیب کوي. مګر اساسي خبره بیا دلته دا راځي چې څونه خلک به د اختر محمد منصور سره یو ځای شي، او د ده په وړاندې هلته مخالفتونه په کوټه شورا کې ډېر زیات شوي دي. او ځینې داسې
لکه تاسو چې هم یاد کړه او ویل کېږي د طالبانو په صفونو کې بې اتفاقي رامنځته شوې ده، او ملا قیوم ذاکر د کوټه شورا ملا حبیب الله او طیب آغا د ملا اختر محمد منصور لخوا د طالبانو له مشرۍ سره مخالفت لري. د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري؟
دا حتماً منفي تاثیر درلودلی شي. یو ډله چې غواړي سوله وکړي، بله ډله د دوی په وړاندې مخالفت کوي او هغوی به خپل جنګ ته ادامه ورکړي. مګر د دوی د جنګ د ادامو دپاره بیا دلته ځینې محدودیتونه شته، او توی بغاته او قیوم ذاکر ته او داسې د دوی په ډول نور هغه خلک چې غواړي چې جنګ ادامه وکړي، هغه دا دي چې یو خو دوی هلته که چیرې رښتیا هم پاکستان رښتینی اوسېږي. دوی بالته ځای ونه لري، پیسې او مالي امکانات او د دوی لپاره هغه نور محدودیتونه چې شاید پاکستان پر دوی وضع کړي. د ذاکر او طیب هغه او د دوی په شکل نور دوی هم فکر خلک نه غواړي چې جنګ بس شي. قطر دفتر یا طیب هغه خو په هیڅ صورت باندې د سولې سره کوم خلکو سره چې د خبرې کړي دي هغه سولې هیڅکله نه غواړي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وسي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په دې هیواد کې وسي. یوې خواته دا د چین سره ستونزه او بلې خواته د طالبانو مخالفتونه. پاکستان په داسې حال کې څه کولای شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې وساتي؟
د پاکستان بیره دا چین حتی ځینو طالبانو ته ویزې مورکړي وي، طالبانو مشرانو ته شته په چین کې اشتراک کوي. هغه افغان دولت هم همدا شی غوښتي چې د مذاکرات باید په چین کې وشي، مګر پاکستان د دې شی کلک مخالفت وکړي او هغه ورته ویل چې زه بیخي دا خبرې نه طالبان نه درستو ما مذاکرات ته که تاسو په دې باندې اصرار کوئ چې باید په چین کې وشي. د پاکستان بیره په دې کې څه ده؟ د پاکستان بیره دا ده هغه وایي چې دوم قطر دفتر جوړ نشي. قطر دفتر کې څه وسول؟ هغه چې جوړ شو دوی کنټرول له لاسه ورکړي. دوی په مذاکراتو کې خپل کم نظریات چې وي یا کم غوښتنې چې وي هغه دوی نه سوای مطرح کولی مستقیما. نو دوی نه غواړي چې دغه مذاکرات د دوی د خاورې څخه د باندې وشي. افغان دولت هم په دې کې د پاکستان سره په یونو کې مخالفتونه کې واقع شو، ته ویل چې مذاکرات باید په چین کې وشي. نو زما په فکر دا په داسې اساس وخت کې چې دلته دا مشکلات هم را د ملا عمر د مړینې مشکلات هم را پیدا شول او اختر محمد منصور به هم واک ونه لري پر ټول طالبان چې دوم پړاو ته دوی ډېر ژر نږدې سره کښېني. مګر دا به زما په فکر یو څه ستونزمنه په دې وي چون چې اختر محمد منصور مخکې نه مخکې په دې تورن دی چې دی د سولې طرفدار دی او ځینې طالبان یې په دې نامه یا دی چې دی خرڅون کوي. دی طالبان په دولت باندې د افغانستان او پاکستان په دولتونو باندې خرڅي. نو دی به یو څه په دې کې محتاط شي، ډېر احتیاط به کوي اختر محمد منصور چې ترڅو دا دوم پړاو ډېر ژر ونه شي. افغان دولت او پاکستان هم زما په فکر په دې پوهېږي چې دوم پړاو په داسې اساس وختو کې ګټور نه وي بلکې تاوان به وکړي. دا اختر محمد منصور پوزیشن ته او د هغه مخالفینو ته به ګټور شي.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله عظیمی و چې د طالبانو په صفوفو کې د اختلافاتو مسله څېړله او د دې اثرات د افغانستان د سولې پر روان بهیر بیان کړل. د ازادي راډیو په فیسبوک کې ګڼو اوریدونکو د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسلې ته اشاره کړې ده. یاسر خان لیکي چې دا هسې بې ځایه تبلیغات دي. د طالبانو په منځ کې د اختلاف د پیدا کېدلو له خاطره دغه رنګ تبلیغات کیږي. علي آریوبی لیکلی دی پنجاب په اوس نوی امیر المؤمنین وټاکي. عبدالله تنها لیکلی دی هغه کار دی وشي چې د افغانانو پکې او د مسلمانانو پکې خیر وي. میدانوال فاتح لیکي د ملا عمر زوی په خپله د ملا اختر محمد منصور سره بایعت کړی دی. عبدالرحمن احمدزی لیکلی دی د البته سپکه خبره لیکلی ده، سپکه خبرې به نه وایو. حمید جان لیکلی دی ملا حسن کله د رهبری شورا غړی دی او ازادي راډیو ته لیکلی دی چې تاسو حقیقت نه دی ویلی خو ملا حسن په خپله دا خبره بیان کړې ده چې دی د کوټې د شورا غړی دی. او یو بل اوریدونکي ګڼو اوریدونکو همدا مسله څېړلې ده. ځینو لیکلي دي چې ملا منصور د دوی مشر دی او ځینو لیکلي دي چې اختلافات نشته او ځینو بیا لیکلي دي چې اختلافات شته.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له ود ماشام تر او په جو پوری بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. یو یادونه کوم چې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو را رسیدلې اسمسونه نشم لوستلې ځکه چې تخنیکی ستونزې شته اسمسونه نه را رسیږي. د فرا ولایت اوسیدونکو په شار کې د ترانسپورتي سیستم د نه موجودیت څخه سر ټکوي. دوی د دولت غواړي چې دغه ولایت ته ملي بسونه ورکړي ترڅو د دوی ستونزې هواري شي. احمد شاه فطرت له فرا راپور لري.
د شاري ترانسپورت نشون د فرا ولایت سیدونکو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په فرا ولایت کې شاري بسونه او یا هم نوري ترانسپورتي اسانتیاوي وجود نه لري. د فرا ولایت سیدونکو وایي کله چې د یو ځای بل ځای ته ځي له یوې خوا وخت ځای کېږي او له بلې خوا ډېر لګښت هم پرې راځي. دوی د دولت غواړي چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او په فرا ولایت کې ترانسپورتي سیستم رامنځته کړي.
څه موده مخکې البته درې څلور کاله مخکې یو څلور موټر یا ګاډي فرا ته ورکړل، هغه هم نه پوهېږم چې بنا پر څه مشکلاتو اوس نشته او دا خبر شوی چې د افغانستان د هند مملکت د افغانستان سره د بسونو په حساب باندې کوم مرسته کوي کې کړی دا چې فراه هم په نظر کې ونیول سي ځکه لوی ستونز لري
د دولت څخه دا غواړي چې او دا شی وسایل مشدد دي چې موږ په دې افغاني تر باغې بولې چې په تدویر شي او د افغاني موجود رښتینې سو موږ وایي چې په دې افغاني ولر شو موږ ډیر خوشاله
کړم دې هر کې د فراه ولایت د ترانسپورت امیر عبد الصمد وایي چې دوی 15 کاله مخکې شهري ملي بسونه فراه ولایت را وړي و اما خلک ورسره عادت نه درلود او ډیر ژر پر چاو شول د ترانسپورت امیر په وینا پر روان کال کې د ترانسپورت او ونوردی وزارت پلان لري چې په ځینو ولایتونو کې ترانسپورتي سیستم فعال کړي چې په دغو ولایتونو کې به یو هم فرا شامل وي
څو کالو په موده کې چې موږ د فرا د ولایت لپاره څو بس ملي بسونه راوستل د کابل څخه دلته په فرا ولایت کې عملا دفتر درلود دوی فعالیت کوي دلته چون د فرا د ولایت محترم ولس د ملي بس د سیستم سره ډیر حیار نه و بیا د ملي بسونه دلته نتیجه ورنه کړه د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ډیر سخت په دې تلاش کې دی چې د ملي بس سیستم بیرته په ټول افغانستان کې فعال شي
وروستنۍ سرشمیرنې دا په ګوته کوي چې د فراه ولایت نفوس د زیاتېدو په حال کې دی چې د نفوس په زیاتېدو سره ترانسپورتي اسانتیاو ته هم اړتیا ډیریږي په فراه ولایت کې د ښاري خصوصي ترانسپورت په برخه کې هم لږ څه تر سترګو کیږي او یوازې په دغه ولایت کې یو محدود شمیر رکشې فعالیت کوي
په دې ورسوي کې د خوست په دریو هغول سوالیو کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوې چې هلته امنیتي ګواښونه زیات دي د خوست ولایت شمالي لوري ته د پرتو سیمو صبریو تریزیو او باکو لسوالیو په ډیرو کلیو کې د ملي پیوستون پروژې شروع شوي او سیمه ییز ورسره همکاري کوي په ټوله کې د کلیو پراختیا د ریاست په چوکاټ کې د پلي کېدونکو پروژو د څرنګوالي په تړاو د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د دې ادارې له مشر محمد عثمان محیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د خوست په ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام او د سیکا له لارې د پلي کېدونکو پروژو کار څرنګه روان دی د خوست د کلیو پراختیا ادارې رئیس وویل
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1390 کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې همدارنګه همدا اوس تر کار لاندې پروژې لرو تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي چې مجموعي لګښت 1,162,502 افغانۍ لګښت راشي مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی همدارنګه بله موسسه د سیکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 108 پروژې بشپړ کړې شپږ پروژې نوره هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته نږدې شوي دي چې ټول عمومي لګښت چې په دغې ټولو پروژو باندې د سیکا پروګرام په چوکاټ کې موږ مصرف کړی دي 3,650,615 افغانۍ دی پاتې دی نوې چې دغه ټول استنادي دیوالونه دي ډېر قوي دیوالونه 300 متره 250 متره 200 متره دیوالونه موږ د تڼیو په ولسوالۍ کې ځاځي میدان په ولسوالۍ کې د ګربز په ولسوالۍ کې د اسماعیل خیل منځې په ولسوالۍ کې د نندرشکوټ په ولسوالۍ کې او همدارنګه په مرکز کې تر کار لاندې نیولې دي حتی هغه مځکه چې فرضاً بیخي په تخریب شوې وي اوس تر خړوبولو لاندې دي هغه خړو بشوې او زراعت آماده شوې
ښاغلی مهیدی د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربېره چې تاسو یادونه وکړه د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالۍ ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامې هم شته تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ
بله موږ ژ په جریان کې موږ دوه پروژې چې یوه د څړبني پله پروژه وه او بله د نادرشاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک 12 کیلومتره سړک وو چې په دې کې 2,000 متره یو پل هم موجود وو دغه بشپړ شول ګټه اخیستنې ته تیار شوې دا زموږ د ابرا د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي چې یو سړک په تڼیو کې دی د درګي ولسوالۍ د تنه ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی، هغه هم تکمیل دو ته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دڼیو د سړکې نه شروع کیږي، ایلګاډ نه تریږي، هم تر 12 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی او یو 12 کیلومتره پوخ کانکریټي پل هم کې موجود دی. نور پلچکونه او استنادی دیوالونه فرشه هم پکښ موجود دي.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لري او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوي، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک الهارو پیسې کې مونږ ډیر غوښتنې کې سرکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د چخلو اوبو دغه برنامه.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی په خوست کې اوس مرسي مشته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډیر دي، د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړی دي. ستاسو د پروژو د پلی کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
اول خو کوشش کوو په هغه ساحه کې کار کوو، په کومو ساحو کې چې مونږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی. خو تر اوسه پورې مونږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد مونږ نه یو پرې کړي چې دا کار مه کوئ.
د خوست کلیو پراختیا رئیس وویل په هغه ولسوالیو کې پروژې پیل کړي چې پخوا دوی له بیامنیو ورتلای نه شوی. په لنډو خبرونو پسې مو په پکتیا کې د نیمګړو پروژو له ستونزو خبرو. لنډ خبرونه احمد تکل اوروي.
د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف رابرسیره شوی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن رحماني له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا ډیری غړي په دې نظر دي چې د ملا عمر درویش کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ دی. نامعلومو کسانو تیره شپه د بغلان ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې شپږ جوماتونه سوځولې دي. د پنجشیر ولایت چارواکي وایي چې په لرې پرتو سیمو کې وروستیو سیلابونو سلګونه کورنیو ته مالي زیانونه اړولې دي. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې سیمه ییزه اداره وایي چې سیلابونو د برېښنا واړه بندونه، پلونه، استنادي دیوالونه او کرنیزې ځمکې له منځه وړې دي. روسیا غواړي د هوایی دفاع S-300 توغندي مخکې له دې چې ایران ته ورکړي نوي کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لویدیځه غاړه کې د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې یهودي افراطیان پرې تورن دي او په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یوه تروریستي حمله بللې ده. او د کرملین یو جګپوړي مقام نن وویل روسیا او فرانسه د مسترال ډوله هلیکوپتر وړونکو جنگي بیړیو د پیسو پر بیرته سپارلو سره سلا شوي چې روسیې له فرانسې څخه پیرلې وي، خو د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د رول له کبله نشي کولای هغه ترلاسه کړي.
ویل کیږي چې د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجی محمد محقق 200 کسان په میدان وردګ کې مسله کړې دي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکړو. خو اوس پراشو د پروژو مسلې ته. د ژمي پر رسیدو سره هر کال پیل شوي پروژې په نیمایي کې په ځینو ځایونو کې درې شي او کار ورباندې بل کال ته ځنډي شي. د پکتیا اوسیدونکو وایي چې حکومت یې باید په ولایت کې د شته ډیزاین شویو پروژو کارونه په بیړه سره پیل کړي. په دې اړه داود تپان راپور لري.
دا پکتیا یو شمیر مدني فعالان او سیدونکي وایي چې کچرته مرکزی حکومت په پکتیا کې خپل پرمختیایي پروژې ډیر ژر پیل نکړي نو سږ کال به هم پرمختیایي کارونه له ځنډ سره مخ شي. دوی وایي چې تیر کال او د سګنیمایي مرکزی حکومت په انتخاباتي ناندریو تیر کړي او ټول د بیا رغونې کارونه له ځنډ سره مخ شوي وو او اوس یې په خبره باید د پروژو په برخه کې جدي اقدام وشي. دغه ځوانان او مدني فعالان په دې اند دي چې کچرته مرکزی حکومت په پکتیا کې د پروژو کارونه په بیړه سره پیل نکړي د ژمي ورختونو پرانیز دی کېدو سره به هیڅ ډول پروژه د سږ کال په اوږدو کې نه وي پیل شوی. مدني فعال محمد رسول عادل وایي
دا 1993 نه او د 1994 کال زیاته برخه غوښینه برخه په انتخاباتي نندرو تیر سو هم دا اوس هم د 94 نه مکمل پروژو نه مول دولت او چارواکو غوښتنه ده چې په هم جدي ډول کار شروع کړي کنه د 94 کال پروژې بل موږ له لاسه وتل وي لکه د تیر کلونو په شان.
یوازې نوموړی دا ستونزې نه یادوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسیدو هیڅ ډول پرمختیایي کار نشي ترسره کېدلی. ډیر نور ځوانان هم شته چې همدا خبره کوي وايي په دې ولایت کې به د ژمي پر رسیدو پروژې تر سره نشي.
رحمت الله قرار دی پکتیا یو تن اوسیدونکی د پروژو په اړه زه باید دومره ووایم چې سکل خو تیر کال خو ټول ابس تیر سه او سکل هم دا د نیمایي نه وخت دی د نیمایي ته رسېدلې ده او دا اوس په جدي ډول داسې یو کار ونهسي چې دا پروژې زر تر زره اعلان نه سي کار شروع نه سي عملي کارونه ونه سي نو زمیره روان ده او زم پر رسېدو سره بیا سکل موږ لاس ور کړی ده سکل هم بیا کار نه نشته او بیا بل قدم همداسې تاویږو نو دا کار کال هم باید همداسې تیر نه سي او دا پروژې زر تر زره عملي سي.
زما نوم فتحالله د پکتیا ولایت د شپږ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پکتیا کوم پروژې چې دي نه دي منظوره شوې نه دي یعنې خلکو ته خدمت نه دی وړاندې شوی نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې پروژې باید په پکتیا ولایت کې تطبیق شي. اوس یې تطبیق نه کوي بیا په ژمي کې دا پروژې په مخ نه درومي او د ژمه چې دی په پکتیا ولایت چې دی یو سوړ اقلیم لري نو دوی به ونه شي کولی.
زما نوم تاج محل دی پکتیا ولایت د احمد آبا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. کله لونه ګډ شي پس لونه خو دا پروژې یو هم نه تطبیقېږي ځکه چې زمه را رواني دغه پکتیا خپل اقلیم چې ده دغه یو سوړ اقلیم لري نو بس دغه په اساس باندې چې دغه ته دغه پروژه کېدای شي بیخي تطبیق وړ نه شي.
دوی دا هم وایي خلک او د دې ولایت اوسېدونکي له مرکزي حکومت څخه د خدماتو په هیله دي. که چیرې مرکزي حکومت د خپلې ولایتي ادارې لپاره بودیجه ځانګړې او په خپل وخت ور نه کړي ښایي خلک مایوسه شي. دا خلکو دا خبرې د ولایتي شورا وکیلان هم تاییدوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسېدو د ساړه اقلیم له وجې هېڅ ډول پروژه نشي پلي کېدلی نو پکار ده چې مرکزي حکومت په دې برخه کې عاجله هڅه وکړي. دا دوی په خبره نه یوازې دا چې سږ د پروژو کار په عاجل ډول پیل شي د راتلونکي پسرلي لپاره بودیجه په وخت انتقال او دغه پیل کېدونکي پروژې پرې بشپړې شي. د پکتیا ولایت مقام هم وایي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې د نویو پروژو د پرانیستې او د ډېرو پیل شویو پروژو د ګټې اخیستنې پلان لري او ژر به د ولسونو په همکارۍ په یادو برخو کې اقدام وکړي. د پکتیا والي ویاند نقیب احمد اتل وایي
په پکتیا کې د ژمي د راتګ نه وړاندې دلته ځینې پروژې البته یا نیمګړې پاتې وي د هغوی یا د پوهنتون مثال ورکولی شو هغه کارونه بیا شروع شوي دي او د دې تر څنګ ځینې پروژې بېخي هغه کار یې پیلېدو ته چمتو دی نو د ولایت مقام هڅه به دا وي چې زر تر زره په دغه پروژو د ژمي له راتګ نه وړاندې کار شروع شي او خلکو ته دغه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارو. کومې پروژې چې دي یا د ښاروالۍ مربوط دي یا د نورو اړوند ادارو چې دغه کارونه د ژمي له راتګ نه وړاندې دلته مونږ پیل کړو.
خلک دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې هر وخت د ژمي په راتلو سره په پکتیا کې د پروژو کارونه ټکني کیږي او ورښتونه د دې سبب ګرځي چې د ټولو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ودرېږي. داود تپان ازادۍ رادیو پکتیا.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو خو تر دې پروګرام مخکې ازادي راډیو داسې راپور موندلی چې شهید اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجي محمد محقق 200 کسان په میدان وردګ کې مسله کړي چې دغه کسان خلک ځوروي او د ماشومانو او ښځو په وژنه کې لاس لري. یوه حکومتي سرچینه وایي د دوی څېړنو ښوولې چې له دغو کسانو سره سپکې او درنې وسلې شته. د اجرایي ریاست د دویم مرستیال مطبوعاتي دفتر سره مو دا موضوع شریکه کړې ده. قسیم سلمل په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د میدان وردګو په ځینو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون او د هغوی لخوا د خلکو ځورونې د دغه ولایت سیمیز چارواکي اندېښمن کړی دي. د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ امنیه قمندان عزیز الله رضایی وایي دغو کسانو د دغه ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ ادارې امر په ښار کې لوت وګرځوه او کله چې هغه غوښتل ځان پټ کړي نو پر لاسو یې په مرمیو ووهه. رضایی وایي داسې اوازې سته چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په وردګو کې خلک مسله کوي.
زمونږ اداري امر پرون نه وړمه ورځ د شهرک سب سیمې ته تللی و خپل د موټر پنچرې نیوله او وسلوال هم ورسره نه و. هلته دوو کسانو چې ناپېژنده هم دي زموږ اداري مدیر وهلی دی. وهل خو خیر دا مو تر نن ورځې نه و اورېدلي چې د پولیسو افسر په بازار کې دننه څو ګرځوي. کله چې دغه وختل ځان پټ کړي په کلشنکوف یې پر لاسونه وهي. نور نو داسې خبرې ماته هم وویل شوې چې ناصری او محقق دا کسان مصالح کوي.
په ورته وخت کې یو حکومتي سرچینه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو د وسلوال مخالفانو تر حملې وروسته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه ولایت کې د غیر مسؤول کسان په مصالح کولو پیل کړی. دغه سرچینه د وسلوالو کسانو شمیر وسو یادوي چې درې سوه غیر مسؤوله وسلوال دي او څلور سوه د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د سیمه ایزو پولیسو په توګه فعالیت کوي او د ځانګړو ځواکونو په وسلو سنبال دي. د دغو کسانو مشري د اریپور په نوم یو کس کوي چې د سرچینې په خبره د محمد محقق څخه دستور اخلي. دغې سرچینې د نوم او ږغ د نه خبرېدو په شرط له ازادي راډیو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د روژې په لسمه کله چې د بهسود ولسوالۍ ته ولاړو هلته راته معلومه شوه چې غیر مسؤوله کسانو د کوچیانو لس کسان اسیر نیولي دي. په دی مرداد کې اډې او مرکزونه لري او په دشکو پیکان او هوان مجاز دي او ان زرعي جامې لري. دغه کسانو د څلېرویشت کورونو څخه مالونه لوټ کړي، خلک یې ځورولي او دغو کورونه یې سوځولي دي. موږ له استخباراتي چارواکو، سپینګیرو او دولتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې دا کسان د محمد محقق لخوا مجاز شوي دي او مشري یې په دغه ولایت کې د اریپور په نامه یو کس کوي. آن یو سړی چې له دوی سره اسیر و، شکنجه شوی، سور سیخي پوزو ته ورداخل کړی و او دغه کسان په دې ولایت کې ماشومان ځوروي او ښځې وژني.
د همدې سرچینې په خبره دا کسان اوس په لومړي او دویم بهسودو خواجه محمد په سیمه او د جلریز او دایمیرداد په ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو، باج اخیستلو او د هغوی د کورونو په سوځولو بوخت دي. هغه مسله چې د میدان وردګو ځینې هزاره توکم یې هم تاییدوي. د بهسودو د بازار یو دوکاندار وایي د پخپلو سترګو لیدلې چې دغه کسان آن له خپلو خلکو سره چې هزاره ګان دي څه ډول چلند کوي. د بهسودو دغه اوسیدونکی وایي هغه ورځ چې دا خلک یې زورول زه هلته وم ډېره خطرناکه پېښه مې ولیده چې پر ما یې هم تاثیر وکړ. نه پوهېږم چې د چا لخوا حمایه کېږي، خو بله یې هزاره ګان دي. داسې وایي چې محقق یې ملاتړ کوي. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو د میدان وردګو له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبره تاییدوي او وایي چې ډېری دا کسان جګړو او قومي شخړو ته لمن وهي او زیاتره یې له بامیان څخه میدان وردګو ته راغلي دي. د کوچنیو تن استازی ملک رحمت الدین وایي چې دا کسان له دوی څخه په یوې میاشتې کې څه باندې یو لک افغانۍ ترلاسه کوي.
دا د محقق د ناصري او د یو مشوره ورسره ده، د یو خپل کار ده، دا شخصي دغه ده. سلا ټولې دوربیندارو سلا ورسره وي، موږ ډېر تعدید کړو وهلو باندې سپینګیري، موږ سپینګیري لس کسه یې وهلو، اته کسه دی، موږ نور بوتله مالونه دي، موږ بوتله تقریبا څلوېښت کوره له کورونه بې کوره کړو، که دوی سره پاس شو، که ویې سوځله او که صرف
د میدان وردګو په جلریز کې پر سیمه ایزو پولیسو د طالبانو تر حملې وروسته محمد محقق خبرداری ورکړ چې د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د دغه ولایت اوسیدونکي له ځان څخه د دفاع لپاره مصالحه کړي او د هغوی تر څنګ به ودرېږي. خو اوس د اجرایي ریاست د دغه مقام مطبوعاتي دفتر دا تورونه ناسم بولي. د محمد محقق د مطبوعاتي دفتر مسؤول ناظر حسین صادقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا د استاد محقق پر وړاندې یو تور دی. هغه کسان چې دا خبرې کوي نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، غواړي ملي یووالي ته زیان ورسوي. دا خبره زه ردوم. ښاغلي محقق ویلي وو چې دی غواړي د ملي امنیت شورا او د حکومت تر نظر لاندې کسان وسلوال شي.
هغه سرچینې چې د محقق لخوا یې د غیر مسؤوله کسانو د مسله کېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل زیاتوي چې د میدان وردګو د استخباراتي منابعو د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری له زیات مودې را په دېخوا په میدان وردګو کې د غیر مسؤوله وسلوالو په مسله کولو او هغوی ته د تنخواه په ورکولو لګیا دی، خو په خپله ناصری دا موضوع ردوي او هغه یوه سیاسي موضوع ګڼي.
موږ هیڅکله نویمې لسیزې ته د بیا ګرځېدو پلویان نه وو او نه یو، خو هغه کس چې پر کور او مال یې تیری کېږي زما له خوا یا د حمید یا محمود له لوري، هغه دا حق لري چې له ځان څخه دفاع وکړي که چیرته حکومت ورسره همکاري ونه کړي.
له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره خبرو کې د حکومتي چارواکو لخوا د غیر مسؤوله کسانو مصالحه کول د افغانستان لپاره ستر خطر بولي او وایي چې دا کار به ناوړه نتیجه له ځان سره ولري.
نقطه نظر تاریخ، از نقطه نظر منافع اولیای افغانستان، دوزن منافع طویل مدت افغانستان، قدم های
د تاریخ او د افغانستان د سترو ګټو له نظره په ځنګړي توګه د افغانستان د اوږد مهاله ګټو لپاره ملیشه جوړونې او ستر خطر ده، او کېدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړو یو بنسټ ووسی. دا مهمه ده چې له دا ډول اقداماتو څخه ډډه وشي. په امنیتي چارو کې چې هر شی کېږي باید د قانون له مخې او د دولتي تشکیلاتو په چوکاټ کې وشي. په مجموع کې زه دا ډول اقداماتو مخالف یم.
یو شمېر پخواني امریکایي چارواکي او د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا کار د نورو خپلسریو ترڅنګ په افغانستان کې د موازي حکومتونو رامنځته کېدو او د بشري حقونو نقص ته زمینه برابروي. دوی خبرداری ورکوي که افغان حکومت د خپلسرو او غیر مسؤوله وسلوالو مخه په وخت ونه نیسي، نو دا کسان به د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د دولت او خلکو لپاره په یو بل سرخوږي بدل سي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وک د شری
په هنه
سمیمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیله ومني. ستاسو د نیکمرغي او خوشي په هیله د ستاسو د دیونی راغلي پیغامونه درته خبروم. د معمول سره سم دا اونۍ مهم ستاسو دوستانو څخه د افغانستان د مختلفو سیمو او ولایتونو څخه د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایتونه او پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د خبرونې د وخت سره سم ټول درته خبرو. په سر کې به د هغه اوریدونکي څرګندونې واورو چې په فاریاب ولایت کې د وروست تیو عملیاتو پاړه زموږ سره شریک کړی دی په ګټه پي وورو.
بل السلام علیکم د فاریاب د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مده. ازادي راډیو څخه مهمه ده دغه چې موږ مسلمانانو دغه پیغام نشر کړي. د ولسمشر څخه او د پارلمان څخه او د نورو بصلاحیت خلکو څخه مده غوښتنه ده چې د جنرال دستم عملیات چې په فاریاب کې شروع دي، نه د چا سر، نه د چا مال، نه د چا ناموس، هیڅ امن کې نه دي پاتې. د خپل شخصي ملشي د هوټل د خلکو سره به نهایت ظلمونه روان دي او ډېر ظلمونه کېږي د خلکو څخه. غوښتنه مو دغه ده چې دغه عملیات ودروي. د ولسمشر څخه مو غوښتنه دغه ده، د پارلمان څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه عملیات ودروي د خلکو سره نهایت ظلم روان دي، خصوصا د پښتنو سره چې هغه دلته اقلیت دي، لږ دي، ډېر سخت ظلم روان دي. خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي. السلام.
عمر شیرزاد در سرم د قندار دنیش ولسوالي. ما دا وزیر د کلی پر اختیار وزیر څنګه ما دا وخت نن مرده ولسوالي خستان د نیشت ولسوالي سړکان ډیر خامدي مسی عمر زیست تر مطلب تر ځای پر سوغه په حق رسیدو. موږ په حکومت کې په نه پاغه حکومت کې نه د جمهور کریسه په حکومت کې راز موږ ولسوالي د سپارانه نسی او څه کې چې دي ام خامدي پردا غوښتنه کو د ډاکټر صاحب اشرف غنی، ډاکټر صاحب عبد الله سراج بر خصوص مر ولسوالی د پامنونه کړي په اختیار ضرورت دي هدایت وکړي چې دا ولسوالی د څه پامنونه وکړي چې دا ولسوالی یو کیلومتر سړک پوخ په دی ولسوالی کې نشته. السلام علیکم.
عبدالقادر حسین د زابل ولایت د شاجی له ولسوالی می ټلیفون ده کړی ده. سما دا د راډیو د کارګرون د قضا ته خاص چې زموږ نه راغ نشي کی تقریبا دونیم کال کې زموږ په ولایت کې زموږ مشکلانو دولت له خوا بن شوی دي. عام خلک ډېر په تشویش کې او ډېر غم زده دي. کوم زموږ ځکه د دولتي چارواکو ولا سوې ده مننه به مي. السلام.
زه د زمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه د وسوس خبره کوم. زما د ازادي راډیو پیغام ته پیغام دا دی چې زموږ وخت لګو چارواکو ورسېد زمند په ولایت کې څو زمند انسان کشتون کې ګرځ ولا خو د دولت کوم دا تقاضا ده چې د اسلامي قوانینو د مخه دا وځړی ولې د نور خلکو عبرت او پانیا چې نو بیا د امنیت خود په خود راتلی. سلام.
هلو السلام علیکم.
زتورزگان ولایت چارچینو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. محمد ایواز د گورګین د ناوی څخه چارچینو د ولسوالۍ څلور لارې دي، څلور سره بند دي. زموږ د ولسمشر چې دا هیله کوو چې د چارچینو لارې ژر تر ژره خلاصې کړي. ملکیانو خلکو څه ګناه ده چې دوی په ملکیانو باندې لارې بندې کړي دي؟ ملکیان ته په کورو کې ملزام پراته دي، مریض یې ځای پورې نه رسېږي، نه موټر شته چې موټر ورشي. هغه د تېرې امنیه قمندان یا بندیان کړي یا هندارې ورماتې کړي دي. نو په چارچینو کې خلکو بندیز لګولي دي چې موټر برابر شي نه. موږ د ولسمشر چې دا هیله کوو چې دا لارې ژر تر ژره خلاصې کړي. رسۍ ته دا هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه شاه محمود د بارداد مازار وی دروګان ولادت د غزا ول صلی الله خبر کوم. موږ د ستانی د رئیس دا خوښتي چې موږ چې په خانه ته د ول صلی الله خانه ته مستقیل ډاکټران واسو چې ډاکټران اس په ناروغان هم نه پویږي او په تاریخ لا هم نه پویږي. قائد جر دغه اوس موږ غواړو د ول صلی الله خانه غواړو. سلام د خدای پامان.
بله السلام علیکم، عمر شیرزاد بیگم د تپریزم د قندار د نشول وسوالی صفه تاسو په نشول وسوالی کې د امیر افتیا وزره سمج د غشتنه د چې از موږ په وسوالی کې د خسان د نشول وسوالی کې کار د سیم کلینیک نه سره کلینیک هم د خاصغه نه سره ډاکټران چې دوا ویره خو په شخصي د متنو کې خرڅي. عمر د غشتنه خاغری پیروز الدین پیروز سره وزیر د سیټامې چې د موږ وسوالی ته پامنه وکړي. ډیر د مرول وسوالی د روغتیا دغه بیا برخه د سلام علیکم.
السلام علیکم، زه د رزګان ولایت څخه نکبلا جان خبرې کوم. موږ دغه یله د اشرف غنی سال څخه چورور ځان پر موږ د ډیر نش پیری چلاري بندي دي. پر موږ کده حکومت په سایه کې حکومت بند کړي، کده طالب په سایه کې خو طالب لاري بند کړي. اخو نو زموږ دا یل چې موږ خپل مریض متر لا خو باندې د موږ خپل مریض پر غره باندې پښاړو. موږ دغه حکومت دا خوښتونه دي چې د لاړې ولې موږ نه خلاصېږي. دا ولس نو څه ګناه چې پر ولس لار باندې ده؟ نو دا لاړې موږ غواړو چې موږ خلاص شي. کله چې خلاص شي وعلیکم السلام. علیکم
السلام. علیکم روزګان، روزګان د ولایت غزاب د ولسوالۍ يم. زموږ سره په غزا په ولسوالۍ کې دلته د ماهر پولیسو کمانډان دي چې ټول ملکان زیوروي او وهي او ټکیه. باید موږ ځاغ ولوړو مقاماتو ته ورسیږي چې دغه کسان د ملکانو سره ډېر سخت ظلم او چلن کوي. باید د لوړو مقاماتو څخه زموږ دا خواهش چې دغه خلک زموږ څخه بالا مننه کوي. وسلام.
وعلیکم السلام. علیکم زه خان محمد ما دا هلمند ولایت څخه تاسو ته ټلیفون ورکړ خایم. زه دا ډول هلمند والو ته دا پیغام لرم چې نور د خپل دولت سره او خپل د ملي پوځ سره او نور د خپل افغان ځواکونو سره او د سرحدي پولیس سره نور کومک وکړي او نور به څوتر څو په دې کې را جنگ چې نور کومک ورسره وکړي. د دشمن په اړه معلومات ورکړي، بس په زموږ تاسو په هلمند کې امنیت راشي او نور زما هلمندوالو ته دا پیغام دی چې خصوصا خپل سرحدي پولیس او خپل د ملي پولیس او خپل د ملي وډو سره نور کومک وکړي. دا سولې او د پروسې پر دغه ضد باندې ګامونه ورسره واخلي. بس مو دغه پیغام دی. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم، زه محمد صادق په هلمند ولایت زما دغه پیغام په ارزم چې دا ماجور سرپناه یې زر دغه تصدیق مرسوه کاله کېږي چې راغلي یو نن تاسو نمبر د خیر نن ځای پیدا کیر کله پیدا کیږي. اشرف غنی رب یا کرزی باچی کیر اشرف غنی باچی را لای کیر سلام مش نه رسید. السلام علیکم. احترام.
السلام علیکم، زه رحمان الله نیم یم د خوست ولایت څخه هم داسې اړی کني ول نه پته اله زما پیغام نشر کړي. د خوست ولایت کې په اکثر د اکثر افغانستان په اکثر ولایتو کې معلمینو ته نمبر ورکړل شوی، خو متاسفانه چې په خوست کې تاسو خبرې وو مشکلات سره مخامخ دي. هیله ده چې خوست ته برق زر ورکړل شي. او بل په خوست کې د مارکیټ نشتون دی، نشتوالی دی چې په خوست کې بیخي مارکیټ نشته دی. بیخي عایدات زیات دي د خوست سبزیجات او میوه جات داسې نور، خو مارکیټ نشته. لوړ پوړو چارواکو څخه مې هیله ده چې
خوست کې مارکیټ وکي او خوست لريار ترانزیت کې او د خدای په مان وسلام.
الو السلام علیکم، مرزا محمد د هلمند کې ټول سالیس خبر کوم. ور دا ما پیغام نشر کې دا چې مرمۍ کوي ټول سالیس ته سرباند سره غور دی ول ما ورځ یو ملکی شو دی دا شي دا نه کړی ورره دا کاته چټیان کړه بیا دا خدای لا خپل مرمۍ دې اره شپ په ورو کې مشلې دې غم دا ملکی وګړو نه خورل کیږي نو دا ما پیغام وړو مقامات ته ورته وي نور خدمات نه ورته دا مار کړه پیغام باندې نشر وي.
هلمند خبر کوم،
بلیا السلام علیکم، زه عزت الله دلاور دروازګان ولای چرشنو د ولسوالۍ خبره کوم. ما ولسمشر اشرف غنی ته پیغام دغه دی دا زموږ د چرچینو لاري د میاشتې کې تقریبا تر سوي دي. زما دا پیغام دی ته چې دا ول نه لکه حکومت خپل په ساحه کې بندي کړی، طالب خپل په ساحه کې بندي کړی دي. که موږ د کورنۍ چارو وزیر سم دا خواهش دي نور الله کولنی ته او د معصوم افغاني دې ته موږ دا خواهش دي او د ډاکټر او الله ته موږ دا پیغام دی دا ول نه لکه چې یا دلته سربازان معاشره درجه وسه پاتې دي. السلام
وعلیکم السلام علیکم، زه معلم اول الله خان د روزګان ولایت تخاس روزګان ولسوالۍ اوسیدونکیم. دوی میشت کې زی چې په ترینکوټ مرکز کې ژوند کوم. د روزګان لار باندې د زنسن کولای د طالبان لاله خپل کوټ ته لاړ شم. د لور پور چارواکو څخه مې هیله ده چې زموږ لار ژر تر ژره خلاصه او غمی وخوري.
الو السلام علیکم، ما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې وخت کې مشران په چوکیو ساز ناراضي موږ به د ملي بحثو څخه د غوکو دوی په چوکیو سره اخته دي. مظلوم لستر په وینو کې سوځيږي، په اور کې سوځيږي او دلته وسط ملي بحثو د غدې دا خو هر یو مشر خپل خپلوان ته ورکی هغه یا په کباړ کې وسل د وټلی یا دلته وټه کار کال ته ټکر ک دی غرتي بوزه غرتي بوزه فدار کم باندې ملي شمنه د دغه مشرانو د لاسه باید د مشرانو په خپل ځان کې د غره ولي. والسلام
بلی سلام علیکم، زره فی اولاد لغمان ولید د مصری کړه نه کینه خبره کوم. زمونږ په کلی کې برق نشته دا زما دی اشرف غنی دا خایده چې زمونږ د کلی ته برق پېد زړه زړه ورکړي او ریو کی جدا زما پیغام نشر کی. والسلام با احترام.
دا آزادی رادیو تا خپل د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د نه یو مایو دی معلول خبرې کوم. د ننګرهار د شهدا او معلولینو رئیس عبدالحکیم شیرزاد د افغانانو سره خصوصا له هغو مایوبینو سره چې بیچاره او بې وسه دي د ماشونو په هکله ډېر سخت زیاتی شروع کړی. د مخکینی دو روبونو معاشونه چې راغلي وو افغان د معلولینو ته نو د خپل خپلوانو له او هغه چا ته یې ورکړل چې ده ته یې ورشپتونه ورکړل او دا هغه سړی دی چې د شیرجي څخه دغه چوکۍ د 1,00,000 افغانیو په مقابل کې اخیستی وو. زه د اشرف غني څخه او د شهدا او معلولینو د وزارت یا معاونیت څخه هیله کوم چې دغه ظالم او جابر زموږ له سره ایسته کړي او موږ ته خپل حقوق پر وخت راوسپاري. دا اتمه میاشت دی چې موږ عزیزانو او فقیرانو ته دی خپل معاش نه دی راسپارلی. و سلام په احترام.
سلام علیکم، زه زمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت حصارک غلجۍ ولسوالۍ نه. تاسو ازادي راډیو کارکوونکو نه همدا هیله کېږي نور هم هیله به هم چاره وکړي. موږ د معلمۍ یولسمه میاشت را روانه ده، سرطان یولسمه میاشت ده، د موږ معاش نشته. د ماش منظورین د یو میاشت کېږي چې راغلی ده اوس یې د ننګرهار پوهنې ریاست ته ځو. وایي تاسو د کوټ لمبر یې نهسته او د کوټ لمبر یې له کابل نه راوړئ.
پنیګرار کې کوم پنشپته دانی استادان یو دغه سیمولس نسکی یو وظیفه اجرا کړې ده او ماشه نه راغله. تاسو پوښتنه وکړئ د پوهنې وزارت کوم یو کس میلمه کې دغه پوښتنې نیغې پوښتنه ترې وکړئ چې دغه ماش دغه کسانو ته ولې نه ورکوي. منظوري ورغلي تاسو په نامه او ریاست پسې ورشي چې موږ ماش وایي تاسو کور لمبرې نهشته کور لمبرې کابل نه راوړئ او یا به خپله راشي موږ مارانو خاورې خورچي شوي موږ دا کار وکړي چې هر څنګه وي د خدای د رسول د خاطر لپاره.
محترم وروره په دې هیله چې ستاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسولو چارواکو اوریدلی وي. لکه چې په تېره خپرونه کې مې هم ویلي وو، اوس یې بیا تکراروم چې موږ په راتلونکو خپرونو کې د پوهنې وزارت له چارواکو سره ستاسو ستونزې شریکوو. نو که تاسې په خپله سیمه کې د معارف یا پوهنې په برخه کې نورې ستونزې هم لرئ، نو موږ ته یې راوستوئ تر څو د چارواکو ځواب ورباندې واخلو او ستاسو ستونزې ورسره شریکې کړو. او دوستانو، یوه بله یادونه هم کوم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس باندې جوړیږي. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواه خواهی دیده منی، ندیده منی.